په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو خبرونې پیلوو په لومړی نیم ساعت خبری مجلې سره. اوري چې په هرات کې پر یوه جمعه په حمله کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. نن چهارشنبه ده، د زمري اسد یولسمه د اګست میاشتې دویمه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. جمهوری ریاست وی هیوادوال او دینی عالمان دی د ترورستانو د وحشتونو پر ضد په ګډه خپل ژغ اوچت کړي. په کابل کې د عراق سفیر وی د دې هیواد سفارت بچی د وروستي برید له کبله تړل سوی ډیر ژر بیرته پرانیستل سي. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې ایران ملګرو ملتونو ته په یوه شکایت کې د امریکا متحد ایالاتونه له اټومي موافقې په سرغړونې تورن کړی. جمهوری ریاست وی هیوادول او دینی عالمان دی د ترورستانو د وحشتونو پر ضد په ګډه خپل ژغ وچت کړي. دا غوښتنه د جمهوری ریاست په هغې اعلامیه کې سوې چې تېره شپه یې په هرات کې پر یوه جمعات تر حملې وروسته خپره کړه. د هرات ولایتي چارواکي وایي د بکر آباد سیمې پر جوادیه جمعات دوو زن وژونکو حمله وکړه چې په نتیجه کې 9 کسان وژل سوي او 4 تنه نور ټپیان سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د ارګ په اعلامیه کې د دې برید په تړه ویلي ترورستان پر ملکیانو، جماعتونو، تکیه خانو او نورو مقدسو ځایونو په بریدونو سره خپل اسلام ضد ماهیت په ډاګه کوي. په کابل کې د عراق سفیر وایي د دې هیواد سفارت بچی د وروستي برید له کبله تړل سوی ډیر ژر بیرته پرانیستل سي او په عادي توګه به خپل کار پیل کړي. فرزدق ظهیر الغلی پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې د هغه تروریستي برید په مهارولو کې چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د عراق پر سفارت وسو د افغان پولیسو د خاصو ځواکونو وړتیا او زړورتیا وستایله. د ولسمشر د ویندوی مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې د عراق سرپرست سفیر د غرض ولسمشر غنی ته د عراق د صدر اعظم او بهرنیو چارو د وزیر پیغام ورساوه.
د عراق سفیر د عراق د حکومت پیغام چې هغه د دوی د ډیپلوماټانو ساتنه پر وخت باندې د دغه برید مهارول له دې څخه یې مننه وکړله. ځینن د افغانستان ولسمشر وایي ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان حکومت د ډیپلوماټانو د ډیپلوماټیکو نمایندګیو د ساتنې لپاره یو جامع پلان لري.
جمهوری ریاست وی ولسمشر غنی په دې کتنه کې د عراق حکومت او خلکو ته د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د وروستیو بریاو مبارکي ورکړه او وی ویل چې افغانستان او عراق دواړه ګډ دشمن لري او له تروریزم سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې پراته دي. د 209 شاهین قل اردو چارواکي وی په فاریاب او بغلان ولایتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې 12 وسلوال وژلي او 11 نور ټپیان کړي دي. د دې قل اردو مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې وایي چې د دولت آباد او شینتګاب ولسوالیو کې د عملیاتو او په غورماچ ولسوالۍ کې د نشتو په ترڅ کې 9 وسلوال طالبان وژل سوي او 9 نور ټپیان دي. د شاهین قل اردو چارواکي دغه زیاتوي چې د دوشي بغلان د لوی لارې د پرانیستلو لپاره په جګړه کې هم 3 وسلوال طالبان وژل سوي او 2 نور ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې ایران ملګرو ملتونو ته په یوه شکایت کې د امریکا متحده ایالاتونه له اټومي موافقې په سرغړونې تورن کړي. دغه تور وروسته له هغې لګول کېږي چې د تهران د بالستیک میزایلو د ازموینې او له بشري حقونو د سرغړونې له کبله پر ایران تازه بندیزونه ولګول سول. وروسته له هغې چې تهران یو راکټ چې په مدار کې د سټلایټ د ځای پر ځای کولو توان لري وتوغاوه، د امریکا د خزانې وزارت د بالستیک میزایلو په جوړونه کې د رول لرلو له کبله تیره میاشت پر شپږو ایراني شرکتونو بندیزونه ولګول. د امریکا کانګرس بیا تیره میاشت یو قانون تصویب کړ چې د میزایلو د پروګرام له بشري حقونو د سرغړونې او سپای پاسداران انقلاب ځواک له کبله پر ایران نوي بندیزونه لګوي. د ایران د پارلمان مشر علي لاریجاني وویل دغه بندیزونه د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې سرغړونه ده او ایران په دې تړاو د ملګرو ملتونو هغه کمیسیون ته خپل شکایت لیک وړاندې کړی چې د اټومي موافقې د عملي کېدو چارې څاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي پلان لري چې د شنبه او یکشنبه په ورځو مانیلا ته د سفر پر مهال د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګیلا وروف سره وګوري. ریکس ټیلرسن پرون وویل له روسیې سره په اړیکو کې لا هم د پام وړ ترینګلتیا سته، خو واشنګټن له مسکو او نورو ښکېلو لوریو سره کار کوي څو د سوریې د سولې د خبرو اترو د پرمختګ لپاره لازم شرایط برابر سي. د ګورجستان پخوانی ولسمشر او د اوکراین د اودیسا پخوانی والی میخایل ساکاشویلی چې په دې ورستوي کې ورڅخه د اوکراین تابعیت اخیستل سوی وای غواړي اوکراین ته ستون سي او په محکمه کې ثابت کړي چې ولسمشر پیترو پوروشینکو غیر قانوني کار کړی. میخایل ساکاشویلی چې دا مهال په امریکا کې دی له اوکراینی چارواکو غوښتي چې اوکراین ته د ستنېدو اجازه ورکړي. نوموړی وایي د پیترو پوروشینکو دا ګام په اوکراین کې ډیموکراسي کمزوري کوي. میخایل ساکاشویلی له 2004 څخه تر 2013 میلادي کاله پورې دوه دورې د ګورجستان ولسمشر و. نوموړی چې د اوکراین د ولسمشر پیترو پوروشینکو له نږدې دوستانو څخه ګڼل کېده د نوموړي لخوا د اوکراین تابعیت ورکول سو او د اودیسا د والي په توګه وټاکل سو. خو په دې وروستیو کې د اوکراین ولسمشر له نوموړي څخه بیرته د اوکراین تابعیت واخیست. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د چهارشنبه ورځ په دې سهارنۍ خبري مجله کې اوري په هرات کې پر یوه جماعت په حمله کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وشته.
دست به تیراندازی میزنه و فرد اولی که داخل مسجد میشه خود انفجار میده.
د دفاع وزارت څو منصوبین پرون د اختلاس په تور علنی محاکمه سول.
د داسې محاکمو دایرول په دې مفهوم چې افغان حکومت د قانون د تطبیق لپاره په لویه کچه باندې یوه لویه اراده لري.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا مرستیال ولسمشر ختیځې اروپا ته د خپل سفر په لړ کې مونټینیګرو ته رسېدلی هلته یو لړ څرګندونې کړي دي. د ژوند په رنګونو کې له یوه باغ لرونکي سره خبرې شوي.
تجارت هیڅ مملکت سره روان نه دی، همدا اوس یو منمیز په 2500 افغانۍ دي.
تر اوو نیمو بجو د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم څېړو. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. رازو د دې خبرونې اول راپور ته. تیر شپه د هرات ښار په بکر آباد سیمه کې بریدګرو پر یوه جماعت په حمله کې تر 9 ډیر کسان وژلي او تر 6 زیات نور ټپیان کړي دي. ځایي چارواکي وایي دوه بریدګر تیر ماښام د جوادیه په نامه د شیعهګانو یو جماعت ته ننوتل، لومړی یې پر خلکو ډزې وکړې، ورپسې چاودنې کړي دي. نور تفصیل له اجمل ان څخه.
د هرات امنیه کمانډانې ویاند عبدالاحد ولیزاده تیر شپه ساده رډیو ته ویل دوه تنه د چاودیدونکو موادو سره د هرات ښار د بکر آباد سیمه کې د جوادیه په نوم د شیعهګانو یو جماعت ته ننوتل او پر لمونځکوونکو له ډزو وروسته یې په ځانونو پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچول. خاغلی ولیزاده ویل
یک فرد اول داخل مسجد میشه و در صفوف خود
یو کس لمړی جماعت تنه نوته او د لمونځکوونکو صفونو کې ځای نیولی. دویم بریدګر چې جماعت تنه نوته پر لمونځکوونکو یې ډزې کړې او لومړنی کس چې مخکې له مخکې جماعت کې و چاودنه کړې. تر اوسه د پیښې څرنګوالی لا هم ډېر روښانه نه دی. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي تېره شپه له دې پیښې وروسته د جوادیه جماعت او د هرات د حوزوي روغتون شاوخوا په زرګونو د هرات اوسیدونکي راټول شوي وو. راټولو شوو خلکو افغان چارواکي د دا ډول پیښو په مخنیوي کې په پاتې راتلو ملامتول او د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال زیاتوي چې د شپې لخوا د هرات پر ښار هلیکوپټرو الوتنې کولې او د پیښې په سیمه کې له پیښې وروسته شدید امنیتي تدابیر نیول شوي وو. دا په هرات کې پر یو جماعت لومړی برید نه دی، بلکې تر دې مخکې هم په دې ولایت کې پر جماعتونو او د خلکو د راټولېدنې پر ځایونو بریدونه شوي. افغان ولسمشر اشرف غنی تیره شپه په یوې اعلامیې کې دا برید غندلې، ویلې دي ترهګر په ملکي وګړو جماعتونو تکیاو او ټولو مقدسو ځایونو د بریدونو په ترسره کولو سره خپل اسلام ضد ماهیت په ډاګه کوي. لارګ نه په خبره شوې خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی له خولې د دې برید په اړه وړاندې ویل شوي چې افغانستان د ګډ مذهبي ژوند غوره بیلګه ده او ترهګر نشي کولی د دغه وړ جنایتونو په ترسره کولو سره د افغانانو ترمنځ مذهبي نفاق رامنځته کړي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د یو لړ هغو بریدونو پرت داعش په نوم وسله والې ډلې منلې چې پکې د افغانستان شیعه مسلمانان هدف ګرځول شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي ټاکل سوی په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د افغانستان، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري درې اړخیزه غونډه په کابل کې جوړه سي. خو د ولسي جرګې د کډوالو چارو د کمیسیون غړي وایي چې په خوانیو تجربو ته په پام سره دا ډول غونډې به په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو له حل سره مرسته ونه کړي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د پاکستان سفیر ته وړاندیز کړی چې په پاکستان کې د قانوني اسناد درلودونکو افغان کډوالو د استوګنې د مودې د تمدید په هدف د کابل اسلام آباد او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ درې اړخیزه غونډه جوړه سي. د دغه وزارت مطبوعاتي صلاحکار حافظ احمد میاخیل د سه‌شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د غونډې د وخت په اړه څهونه ویل خو زیاته کړه چې د روان میلادي کال په پاتې څلورو میاشتو کې هیواد ته د افغان کډوالو راستنېدل امکان نه لري. هغه وایي موږ وړاندیز وکړ چې د افغانستان، پاکستان او یو این ایچ سی آر درې اړخیزه غونډه په کابل کې جوړه سي. دا موضوع مو په کابل کې د پاکستان له سفیر سره مطرح کړې ده. د دغې غونډې عمده هدف له 2013 میلادي کال وروسته د 1.3 میلیون افغان کډوالو ته د اوسېدنې د مودې تمدید دی، ځکه په کم وخت کې امکان نه لري چې په دغه شمیر کې کډوال په پاتې څلورو میاشتو کې هیواد ته راستانه سي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تیر کال د 2013 میلادي کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د استوګنې موده تمدید کړه. ښاغلی میاخیل وایي چې دا مهال نږدې 2 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې اوسیږي چې 1.3 میلیونه یې د استوګنې قانوني اسناد لري خو ولکه نور یې اسناد نه لري. نوموړی زیاتوي چې له پاکستان سره هوکړه سوې ده چې د روان کال د اګست تر 16 نیټې پورې بې اسناد افغانان هم رجستر کړي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي د روان کال په وروستیو کې هیواد ته د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ چټکه سوې ده او هره ورځ له پاکستان او ایران څخه شاوخوا 3000 افغان کډوال هیواد ته راستنېږي. د راپورونو له مخې په پاکستان او ایران کې میشت افغان کډوال تل شکایت کوي چې کوربه هیوادونه په زور سره افغان کډوال له خپلې خاورې شړي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا افغانستان، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ به وتوانېږي چې په پاکستان کې میشت افغان کډوالو ستونزې حل کړي که نه؟ د ولسي جرګې د کډوالو چارو د کمیسیون غړي یوسف صابر دغه پوښتنه داسې ځواب کړه. هغه وایي موږ د دې شاهدانو چې له درې اړخیزې غونډې وروسته په پاکستان کې افغان کډوالو ته نورې ستونزې هم پیدا سوې. زموږ تمه دا ده چې په دا ډول درې اړخیزو غونډو کې باید له فکر او تدبیر څخه کار واخیستل سي. غونډو ته طرحې ولرو څو وتوانېږو چې د افغان کډوالو ستونزې په دوامدار ډول حل سي. تیر کال 1 میلیون زیات افغانان بیرته هیواد ته راستانه سول او د کډوالو چارو وزارت په وینا وړاندوینه داسې ده چې روان کال له 1 میلیون څخه زیات افغان کډوال بیرته هیواد ته راستانه سي.
په ولسي جرګه کې د افغانستان د ختیځ وکیلان وایي چې د خپلو ولسونو د حق غوښتنې په خاطر یې خپل منځي اتحاد تشکیل کړی دی. ځینو وکیلانو پر ولسمشر انتقاد وکړ چې د ختیځې سیمې لپاره یې پر کړو ژمنو عمل نه دی کړی. تفصیل د شاه محمود شینواری په راپور کې.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حاج ظاهر قدیر وای ولسمشر د ختیځ ولسونو سره په کړو وادو کې پاتې راغلی. ظاهر قدیر دا څرګندونه د سه شمې پورس په جلال آباد ښار کې په هغه غونډه کې وکړي چې د ملي شورا د استازو لخوا د یووالي په موخه جوړه شوې وه او د ختیځې سیمې په سلګونو خلکو پکې برخه اخیستې وه. نوموړي وویل ولسمشر د ختیځو ولسونو سره ژمنه کړې وه چې ځوانانو ته به د کار زمینه برابروي، خو د حاجي ظاهر په خبره اوس هماغه ځوانان یا بهر ته د تګ پر مهال سمندر ډوب کړل او یا هم د دایش لخوا ځواني مرګ شول. لدی غونډې دوه ورځې وړاندې ځینې ریپورټونه خپاره شول چې د ختیځې سیمې وکیلانو په خپل منځ کې ائتلاف کړی، خو حاجي ظاهر قدیر بیا وایي دوی ائتلاف نه، د خپل حق د ترلاسه کېدو په خاطر اتحاد کړی. په دې غونډه کې بیا یو شمېر قومي مشرانو د ولسي جرګې پر ځینو وکیلانو نیوکه وکړه او ویل چې د دې سیمې په نامنه یو قانون ماتونه کې دوی ښکیل دي. دغو قومي مشرانو بیا د ولس پر استازو غږ وکړ چې خلکو سره دې کړې ژمنې عملي کړي.
موټر تلاشي کیږي تورو شیشو زیدی زیرو موټرو کې ناسیا چې څه کوي څوک هم دې مخ نیوي نشته تر اوسه پورې چې کله کومې جلسې کړې دي راغون شوي یو صرف په یخ باندې لیکل شوي دي او هغه لیکل مرته کې خولی شوي دي او نور ولیکلې دي د دې ځلیر همداسې کېږي نو ضرورت یې نشته او نه دې خلکو ته ضرورت شته چې په دې ګرمۍ کې ځان په تکلیف کړي.
د ختیځ سیمې د وکیلانو ترمن دغه اتحاد چې د ولایتي شوراګانو وکیلان هم پکې شامل دی وای دوی به په ګډه د دې سیمې سنځي حل کوي او له حکومت به خپل حق واړي. د دې سیمې وکیلانو شاوخوا څلور کال وړاندې هم دې ته ورته اتحاد جوړ کړی و خو د دوی د مبارزې هیڅ لاسته راوړنه بیا رسنیو سره شریکه نه شوه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. سی ازادي رادیو ته غوښیست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 2 بجو دوام کوي. د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري چې تر 2:30 بجو دوام کوي. اوس به رضوان مراد راتوي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
واشنگتن ایگزامینر خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خبر کړی دی چې عنوان یې دی پینټاګون د نیم میلیارډ ډالرو لګښت وروسته هم په دې نه پوهیږي چې د افغانستان د استخباراتو پروګرام ګټور وو یا نه. واشنگتن ایگزامینر خبرونه په دې برخه کې د افغانستان لپاره د امریکا د بیارغونې د چارو د سر مفتش سیګار رپورت ته په اشاره لیکلی ل 2010 کال راهیسې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون د افغان استخباراتي افسرانو پر روزنه 480 میلیونه ډالر لګولي خو د دې پروسې په څارنه کې د نیمګړتیاو له امله دا معلومول ستونزمن دي چې آیا دې هڅو په افغانستان کې د استخباراتي عملیاتو په برخه کې کوم پرمختګ راوسته او کنه. سیګار په خپل تازه رپورت کې ویلي زیات شمیر افغانانو چې په وزارتونو کې د لارښوونو په هدف روزنه ترلاسه کړي د روزنې پروسه نیمګړې پریښې ده او نیم هغه تاسیسات او سیمې چې د استخباراتي روزنې لپاره جوړې شوې وې له پلان سره سم افغان حکومت ته نه دي سپارل شوې. واشنگتن ایگزامینر د سیګار په حواله وایي سره له دې چې دې پروګرام له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کړې ده خو دا تقریبا ناممکنه ده چې وویل شي چې دې پروګرام د 480 میلیونه ډالرو د لګښت ارزښت درلود او که څنګه. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې بیا تر دې عنوان لاندې چې ښایي اجیر سرتیری په افغانستان کې د امریکا جګړه پر مخ یوسي یوه مقاله خپره کړې ده. ټایمز لیکي په داسې وخت کې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د افغانستان پر ستراتیژۍ غور کوي خاغله ټرمپ پر دې هم فکر کوي چې امریکایي سرتیری له افغانستان نه وباسي او د جګړې چاري امنیتي قراردادیانو ته وسپاري. دا مقاله لیکوال وي دا پیشنهاد د بلک واټر په نوم د یو شخصي امنیتي کمپنۍ مشر اریک پرنس له خوا شوې ده او په داسې حال کې د امریکایي چارواکو پام ځان ته اړولې چې سپینه ماڼۍ پینټاګون او د بهرنیو چارو وزارت پر دې اختلاف لري چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر زیات کړي او کم. د بلک واټر امنیتی کمپنۍ بنسټ ایښودونکي اریک پرنس چې خورې د ډونالډ ټرمپ په کابینه کې د پوهنې وزیر ده وال سټریټ ژورنال وسپڼې ته ویلي چې په افغانستان کې د یو امریکایي وایسرای د ټاکلو پلان طرحه کړی دی. دا پلان یو چوکاټ مطرح کوي چې په څه ډول قراردادیان په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ځای ونیسي او په څه ډول له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د بلک واټر بنسټ ایښودونکي فاکس نیوز ته ویلي ښاغلي ولسمشر ته یو داسې ناورین په میراث کې پاتې دی چې په لویه بیه تمام شوی دی. اریک پرنس ویلي موږ د یوې جګړې لپاره دومره لګښت ورکو چې د برطانیې له ټولې دفاعي بودیجې سره برابر دی. د هغه په خبره دا لویه بیه ده او دا پالیسي کار نه ورکوي. اریک پرنس ویلي پینټاګون د ده د پلان په عملي کولو سره کولی شي چې 40 میلیارده ډالر وسپموي.
د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د دفاع وزارت ته منسوبین چې درې جنرالان، درې ډګروالان او دوه تورنان پکې شامل و د څه کم 2 میلیونه لیټرو تیلو د اختلاس په تور پرون په کابل کې په علني ډول محاکمه کړل. د دوی د محاکمې پر مهال د ګمارل سیوی سرنوال د الزامي دلایلو له اورولو وروسته د تورنو مدافع وکیلانو ته هم د دفاع حق ورکړل سو. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
د سکم 2 میلیون لیتر تیلو اختلاس له قانون څخه سرغړونه په چارو کې درغلي له صلاحیتونو څخه ناوړه اخیستنه او داسې نور هغه تورونه و چې د دفاع وزارت درې جنرالان درې ډګروالان او دوه تورنان یې علني محکمې ته راخ کړل. د دغو اته تورنو محاکمه د سه شنبې په ورځ په کابل کې د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې لخوا ترسره شوه. د قضیه په تړاو د ګمارل شوي سارنوال لخوا پر تورنو د الزامي دلایلو له اورېدو او د تورنو د مدافع وکیلانو له څرګندونو وروسته د دغه مرکز د ابتدایي محکمې رئیس شیراغا منیب د محکمې حکم داسې اعلان کړ:
وایت قضایی ریاست محکمې ابتدایی اختصاصی رسیدگی به جرایم سنگین
مونږ د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د عدلی او قضایی مرکز قضایی پلاوی تا محمود د اختلاس په هر مورد کې د یو کال او درې میاشتو تنفیزی حبس په تیرولو او د 9,251,750 امریکایی ډالرو د ورکولو په جزا محکوموو.
جزا محکوم نمیدیم.
اته واړه تورن کسان د دفاع وزارت د سوق او ادارې د مدیریت د بیلابیلو برخو مسؤلین وو. د قضیې د سیړلو موظف سرنوال وویل دوی د 1,03,1590 لیترو تیلو په اختلاس چې بیې 1,02,415 کېږي تورن شوي دی. موظف سارنوال دا هم وویل پر دغو کسانو دا تور هم لګېدلی چې د سوق او ادارې د دوه جنراتورونو ماشینونه چې بیې څه باندې 2 میلیونه ډالره وه هم بدل کړي دي. په تورنو کې جنرال فضل الله د 2 کلونو په بند، جنرال عبدالقدیر، جنرال محمد اصغر او ډګروال معروف د 2 کلونو، ډګروال عبدالعظیم د 8 کلونو، تورن هارون د 2 کلونو او تورن احمدجان د 1 کال او 1 میاشت بند په تیرولو محکوم شول. د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په خاطر دې هم د ځینو وزارتونو لوړپوړي مسؤلین د اختلاس او اداري فساد په تور محاکمه کړي او جزای ورورولې ده. کارپوهان وایي د هیواد د اوسني ناوړه سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت لامل اداري فساد دی او حکومت ته پکار ده چې قانون پر ټولو یو شان پلی کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات له عدلي او قضایي ارګانونو وغوښتل چې د مجرمینو پر وړاندې جدي عمل وکړي.
د داسې محاکمو دایرول په دې مفهوم چې افغان حکومت د قانون د تطبیق لپاره په لویه کچه باندې یوه لویه اراده لري. په افغانستان کې له بده مرغه دغه 15 کالو کې دا اصل چې غریب یوازې مقابل د محاکمې دي، د جنرال محاکمه وي یا د یو لوی
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثره خلک په دولتي ادارو کې د فساد له شتون څخه شکایت کوي. سربیره پر افغانانو چې پر حکومت د فساد د مخنیوي ټینګار کوي، د افغانستان مرستندویو هیوادونو او اروپایي ټولنې هم له افغان حکومت غوښتي چې د فساد پر وړاندې مبارزه جدي او پراخه کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
آزادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
همدې نیم ساعته خبری مجله کې مو واوریدل چې پرون شپه په هرات کې پر یوه جماعت په حمله کې 9 کسان وژل شوي او 4 شپېته تنه نور ټپیان شوي دي. دا تو بجو په خبرونه کې بیا هم د دې موضوع په اړه تفصیل اوریدلی سئ. د غرض د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم په دې یو ساعته خبرونه کې خپریږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د امریکا د ولسمشر مرستیال ختیځ اروپا ته د خپل سفر په وروستي پړاو کې مونچینګرو ته ولاړ. مایک پینس د همدې سفر په لړ کې ایستونیا او ګرجستان ته هم تللی او هلته یې د دوغو دوو هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړې دي. تفصیل له اجمل انت څخه.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ختیځ اروپا ته د خپل سفر په وروستي پړاو کې مونټینګرو ته تللی. دا هیواد چې په دې وروستیو کې په ناټو تړون کې شامل شوی، د امریکا د دې لوړپوړي چارواکي سفر ورته له دې هیواد څخه د متحده ایالاتو د ملاتړ څرګندونه بلل کیږي. مایک پینس ته پودګوریکا ته په رسیدو د مونټینګرو صدر اعظم دوشکو مارکوویچ هرکلی وایي. نوموړي وروسته په ماښامنۍ کې د مونټینګرو د ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره ګډون وکړ. ټاکل شوې ده چې نن به د امریکا ولسمشر مایک پینس تغلطه د ادریاتیک چارټر په نوم د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د البانیا، سربیا، کاسوو، کروشیا، مسدونیا، بوسنیا او سلووینیا مشران برخه اخلي. مایک پینس سردی مخکې په کورجستان کې ونوموړي دغلته پرون له تبلیسي بهر د هغه ځواکونو لیدنه وکړه چې په ګډو پوځي تمرینونو کې برخه لري. د دې لیدنې په مهال چې د کورجستان ولسمشر ګیورګیو مرګویلاشویلی یې ملتیا کوله، د امریکا د ولسمشر مرستیال وویل ښاغلی پینس وایي ډیر وخت وشو چې کورجستان د ناټو لخوا له هغه ټاکل شوي هدف ډیر پورته تللی شي. د خپل کورنۍ نه خالص عاید په سلو کې دوه برخه دی په دفاعي چارو ولګي. ستاسو ژمنې د ناټو د هغه غړو هیوادونو لپاره یوه بیلګه ده چې زموږ په ډله ییزه دفاع کې خپلې ژمنې لا هم نه دي عملي کړي. په دې مهال د ګرجستان ولسمشر ګیورګی مرګویلاشویلی ټینګار وکړ چې روسي ځواکونه په جنوبي اوسیتیا او افخازیا کې د اشغالګرو ځواکونو په توګه ځای پر ځای شوي او د بیلتون غوښتونکو مشرانو ملاتړ کوي. خاغلی پینس ته هم د سفر په لړ کې د استونیا پایتخت تالین کې ویل روسیا غواړي په زور سره نړیوالې پولې له سره ترسیم کړي چې د خپلواکو هیوادونو دیموکراسي تر اغیز لاندې راولي او د اروپا آزاد هیوادونه په یو بل پسې پاتوي. نوموړي ویل امریکا د زور د استعمال هر هڅه ګواښ د بالتیک هیوادونو په چارو کې ناوړه لاسوهنه او زموږ د تړون د هر یو غړي په چارو کې مداخله نه مني. د استونیا د بهرنیو چارو وزیر د ازادۍ راډیو کرن ټایم هم ټلویزیوني خبرونه ته وویل بالتیک سیمه ته د امریکا د مرستیال ولسمشر دا سفر یو مهمه پیښه ده.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږ به پلار کړو مونږ به کور کړلو او جنگ بربادی راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
د ژوند رنگونه د خبرونو تر لنډیز وروسته اوریدلای شئ. جمهوری ریاست وی هیوادوال او دینی عالمان دی د ټرورستانو د وحشتونو پر ضد په ګډه خپل ژغ اوچت کړي. دا غوښتنه د جمهوری ریاست په هغې اعلامیه کې سوې چې تېره شپه یې په هرات کې پر یوه جماعت تر حملې وروسته خپره کړې. په دې حمله کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په کابل کې د عراق سفیر وایي د دې هیواد سفارت به چې د وروستي برید له کبله تړل سوی ډېر ژر بیرته پرانیستل سي. د 209 شاهین قول اردو چارواکي وی په فاریاب او بغلان کې په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې 12 وسلوال وجل سیوی او 11 نور ټپیان سیوی دي. د ایراني رسنیو د راپور له مخې ایران ملګرو ملتونو ته په یو شکایت کې د امریکا متحده ایالاتونه له اټومي موافقې په سرغړونه تورن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وی په پام کې لري چې د شنبه او یکشنبه په ورځو مانیلا ته د سفر پر مهال د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګیلا وروف سره وګوري. د ګرجستان پخوانی ولسمشر او د اوکراین د اودیسا پخوانی والی میخایل ساکاشویلی چې په دې وروستیو کې ورڅخه د اوکراین تابعیت اخیستل سوی وایي غواړي اوکراین ته ستون سي او په محکمه کې ثابته کړي چې ولسمشر پیترو پریشنکو غیر قانوني کار کړی.
د ژوند رنگونه
زمان مامان الله داودزی ولایت کابل ولسوالی قرباغ کله زړه قله
د چې باغونه لري تاسو
مونږ د انګورو باغونه لرو
تاسو به څو تا کولري
څوار لس او تا قرار رسیدلی
ښه انګور په څومره وخت کې سمارت رسیدي
چې بوزق کینه د سه پانی راو باسي پندک راو باسي او دویم کال کې نه خور کې پدریم کال کې سمار بند رسیدي
راته ویلې چې څو رقم انګور مونږ تاسو په افغانستان کې لرو
څو نمونه به درته وایم
کومې دي
مثال منقده
هغه رقمي
هغه سره انګور دی غټ غټ هغه ته منقه وایي یو رقم عسکری دی چې هغه د ټول نه مخکې پخیږي او ډیر خواږه انګور دی ډیر نازک انګور دی او بل رقم حسیني دی بل رقم طایفي دی بل رقم غلادان دی کشمش دی
څنګه به د انګور ټول خرڅوي کې هم د سیم خلک تور کوي
څه خرڅو او څه میسکو چې هغه په مزکو کې اچو وچیږي او بعد دا هغه بیا هغه خرڅانه ته وړاندې کو
ارزانه خرڅو کې قیمته
بیخي نرخونه کته ولیدل دي تجارت ته مملکت سره روان نه دی هم اوس یو من مېز په 2500 افغانۍ دي
څنګه به د انګور سرش کوي کنه دا کار ډیر نارینه کوي کی خزم سر کومه کوي
انګور چشکی خزم شکی نارینه هم شکی
سخت نه ده خزو ته
مجبور دي نو څو کی شخصا مونږ خپل په خزو نشکو بعض ځایونه لکه لغمان ناراضي نور ځایونه ناراضي کوچان ناراضي پاغوي باندې مونږ انګور شکو
بیا څنګه غوته اجره ورکوي
فقط په ورځ کې 2500 انګور هغه ته اجره ورکو
ښه ډیر مننه تاسو نه
ستاسو نه مننه یو ځای
او مصطفی صدیقی په دویمه سهارنی خبری مجله کې درسره دی.